ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د درو بجو په دې خبري خبرونه کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلي او سلامونه ومني په دې خبرونه کې به واوري چې پرون په جلال آباد کې په یو جنازه هغه ځان مرګي برید چې ګڼ شمیر خلکو ته مرګ جوړ لاړولې و رښتې حال به واوري د خیبر پښتونخوا د قانون وزیر ارشد عبدالله وای چې ترهګرو ته ځکه سزا نه ورکول کیږي چې ګواهان ناراضي او د هغوی خلاف کوټلي ثبوتونه نشته د دې ترڅنګ په قبایلي سیمو او افغانستان او نړۍ کې سره روان دي دا هم د دې خپرونې برخه جوړوي او نړۍ رنګونه خپرونه راسره هم شته فاول ورو فرخندا وزیر ته چې خبرونه ته وره
السلام علیکم اول د خبرونو سرچکی د افغانستان د ننګرهار ولایت په پرونی ځان مرګی برید کې لک تر لګا 25 کسان وژل شوی او یا جوبل د خیبر پختونخوا د قانون وزیر ارشد عبدالله وای د ترهګرو خلاف د مقدمو په تحقیقاتي عمل کې اصلاحات کوي او د امریکایي صدر باراک اوباما ډیموکراټیک ګوند په شمالي کیرولاینا ریاست کې د خپل درې ورځنی قومي کنونشن پرانیسته کړی ده د خبرنو تفصیل د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وای په دور بابا ولسوالۍ کې په پرونی ځان مرګی برید کې چې د جنازې په مراسمو شوه په کې لک تر لګا 25 کسان وجل شوی او خوشا او یې جوبل کړی دی بلخوا د ولسی جرګې ځینی استازي په دغه برید کې د سیمې په استخباراتو د لاس لرلو تور لګوي د دور بابا ولسوال همیشه ګول چې په دغه برید کې زوی هم وجل شوی او په خپل جوبل شوی دی مشال ریډیو ته وای
ما یو زی مشه زی مشه شوم کی او ورور ما زخمی ته جامه کی هم سخت ہے یار سره د دې کریم شوی په سنډه مګې د جګ جګ د خلم کی مړی سمو خلم کی مړی ځنه خلو خلاصم کی مړی نو دې پر پر معلومات هم نشي خدا ته دور بابا اول سبا تل سره د خاطر الله تعالی نکتی
په ولسی جرګه کې د ننګرهار استازي عبدالغفار کایل اویل په دې برید کې وسوال طالبانو د سیمې استخبارات لاس لري خو کایل ونه ویل چې د کوم هیواد د استخباراتو په پرونی برید کې لاس لرلو وخت نا وخت په افغانستان کې په بریدونو کې ایران او پاکستان په لاس لرلو تورن شوی دی طالبانو د پرونی برید ذمہواری نه ده منلې د خیبر پختونخوا د قانون او وزیر ویلی د ترهګرو خلاف مقدمو په لړ کې به د تحقیقاتو عمل کې اصلاحات کوي ارشد عبدالله وایي د لړ کې به د ترهګرۍ خلاف د عدالتونو د ججانو او وکیلانو د تحفظ لپاره چټک ګامونه پورته کولی شي او د دې ترڅنګ به د دوی تنخواګانې هم زیاتولی شي
داسې گواهان پیدا کول کې مسلې دي انویسټیګیشن کې ډېرې مسلې دي بیا ځکه چې کوم خلکو دا نیولې دي چې دا غوی اړخ نه غوي مطلب دا چې رانی شنو مشکلات یې خامخا
ارشد عبدالله زیاتوی امنیتی ځواکونو بعد ترهګرۍ په تور کې سلګونو خلک نیولو چې په دې لړ کې د کوم ځانګړي قانون د نشټوالي له وجې ځینې ګناهګار خلک د عدالتونو نه خلاص شوي او ځینې بېګناه خلک لا هم په جیلونو کې پراته دي ارشد عبدالله وایي د دې اصلاحاتو سره به دا مسله ختم شي د خیبر پختونخوا د کوز دیر د پولیسو چارواکي وایي چې د سیمې د مایارو د تانه خوا کې یو ځانمرګ بریدکون کې وجلې دي د مایارو د تانه اس اچ او انور سید په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته د دې تن په اړه لوړاندې اطلاع ملو شوې و
بس دا پولیسي ونی دا بس ممکن ماشینان اخو د ودرګا غزلې کا په اړه دغه بس جوړه نو ا جنرال هم ګلن ته وکړ و مشته بس بلاص شو دې مونته دې خودکش کم نه دوه وختې نه لا ودي او د مخ له پوسټه کې سره یو وخت او سپلې
پولیس چارواکي وای په پیښه کې دوی ته مرګ جوړ نه دا وخت تاسو مشال ریډیو ته وګی د شام لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ استاذ لختار ابراهیمی ویلی په دې هواد کې د وژنو شمیره د حساب نه وزي او د دې جنگ لوجه رامنسته شوی تباهي یو لوی مصیبت ته پروند ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته خپل اولنو سرګندونو کې ابراهیمی ویل چې په راتلونکو سورزو کې بعد د دمشق تزي او زیات کړه د شام مستقبل بعد دغه هواد ولس پخپل جوړوي ابراهیمی تیر میاشت د موجوده دند لپاره ورسول لهغې وګمارل شو چې د هغنه وړاندینې استازي کوفی انان د امن منصوبې د ناکامه کېدلو وروسته د دې ذمهوارۍ نه استعفا ورکړه. په عین حال کې د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون په هغه هیوادونو باندې چې شام ته وسله ورکوي د دغه هیواد د تکلیفونو سیوا کولو تور ولګوو. نوموړي د کم هیواد نوم نه دی یاد کړی خو د شام صدر بشر الاسد ته د وسلې زیاتره رسد روس کوي. د دین وړاندې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویلي وو چې یوازې د اگست په میاشت کې د شام نه د جنگ له وجې خوشا 1,00,000 خلک ګاونډي هیوادونو ته پناه اخیستلو لپاره تښتېدلي دي. د امریکایي صدر باراک اوباما پارټي ډیموکراتیک په شمالی کیرولاینا ریاست کې د خپل درې ورځنی کمی کنونشن پرانیسته کړی دا. اوباما با د راتلونکي نومبر په انتخاباتو کې د خپل حریف میترام نه سره مقابله کوي. میترام نه د میساچوسټ په خوانې گورنر پاتې شوی چې 13 هفته د خپل ریپبلیکن ګوند لخوا د صدارتي امیدوار په توګه نومول شوی دی. د کنونشن پرانیسته پسې سمدستي د ډیموکراتیک ګوند مندوبینو د امریکا په مالدارو خلکو د ټیکس زیاتولو پالیسی اختیار کړه او په ان حال کې د همجنسو د ودونو او د حمل د ځای کولو تایید هم وکړ. کنونشن ته د وینا په وخت باراک اوباما میرمن میشیل اوباما ویل چې هغه خپل کور کې یو مخلص خاوند او خیال ساتونکی پلار دی، نو ځکه به اوباما د کام د مشرۍ باور پکار دی. په دې غونډه کې به نن د صدارت لپاره باراک اوباما او د نائب صدارت لپاره جو بایډن یو بار بیا په رسمي توګه امیدواران ونومول شي. نن د امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن په چین کې د دغه هیواد د صدر هو جینپینګ سره ملاقات کړی دی. نوموړی دا مهال د چین په دوه ورځني سفر ده. د خپلې وینا په وخت میرمن کلینټن وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په مضبوطو بنیادونو قائم دي. دا خبرونه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه مو د فرخنده وزیر نه اوریدو. د دې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. پرون په جلال آباد کې په یو جنازه کې ځانمرګي برید ګڼ شمیر خلکو ته مرګ جوړ لاړه ولیدا. د همیش ګل یو زوی هم د برید او وجلو.
ما یو زی مشر زیمه سه چوم کې او ورور ما د خپلې ته ته موږ هم راځو. یاره څو ځلې دې کړې شوې چې څنګه موږ یې ځکه چې دا اجل خلم کې مړې سمو خلم کې مړې.
د تورو تمبو شاته تر هغورو ته د پاکستان عدالتونه ولې صدانه ورکوي؟ د خیبر پختونخوا د قانون وزیر ارشد عبد الله دا وجه په ګوته کوي.
دا سه گواهان پیدا کول کې مسلې دي، انویسټیګیشن کې ډېرې مسلې دي. بیا ځکه چې کوم خلکو دا نیولې دي چې دا غوې اړخ نه غوي مطلب دی چې رانی شنو مشکلات یې خامخا.
پاکستانی چارواکی وایي د پولیو پر ضد د خیبر قبایلی سیمې په زرګونو ماشومانو د ساس کې ورکوي. خدای مشر بازارګل افریدی وایي د نړۍ رنگونه او ونې خبرونه هم را سره ده. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د دې خبری خبرونه پیل کوو او ورزو د سر راپور ته. پرون په جلال آباد کې یو ځانمرګي برید ګڼ شمیر خلکو ته مرګ جوړ لاړه ولیدا. د دغه پیښې وروستی حال زموږ همکار وړاندې کوي.
د ننګرهار د در بابا په ولسوالۍ کې د شوي ځانمرګي برید له امله د مړو او ټپیانو شمیر 99 تنو ته ورسید. د ځانمرګي برید تیر ورځ له غرمې وروسته شاوخوا 3 بجې د یادې ولسوالۍ د تورلاله په هدیره کې د یو قومي سپینګری د جنازې د مراسمو پر مهال وشو. د در بابا ولسوال همیشه ګل چې په خپل هم په شوي ځانمرګي برید کې ټپي شوی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه پیښه کې 25 کسان وژل شوي چې اتلسی د همدې ولسوالۍ استوګندي او پاتې نورې له نورو سیمو څخه د جنازې په موخه راغلي کسان دي. وزل شو په ډله کې مشر زوی او په ټپیانو کې ورور شامل دی چې په خبرې ټپونی جوړ دی.
ما یو زی مشر زی مو سي چوي په ورور ما د خپلې ته ته موږ هم راځو. یاره څو ځلې دې کړې شوې چې څنګه موږ یې ځکه چې دا په خینه راکته خلک ټول موجود مړ کې په حواله کې موږ د سره پاتې نشتا سي چوي دا چې وړه سره ته پاتې نشتا اجل خلم کې مړې سمو خلم کې مړې ځنې خلک خلک هم کې مړې.
د ولسوال په خبره اوس د مړو دقیقه شمیره ځکه نه ده معلومه چې جنازې ته له نږدې سیمو او نورو ولسوالیو نه هم ډیر خلک ورغلي وو. د ده په خبره د پیښې پر مهال په چاودنه کې چې څومره مړي شوي هماغه وخت سره خلکو خپلو سیمو ته وړي دي. همیشه ګل وایي د مړو او ټپیانو شمیر شاید تر سلو هم واوړي. په همدې حال کې د ننګرهار روغتیایي چارواکي د ټپي شوو کسانو د شمیر د زیاتوالي خبره کوي او په خبره یې په ټپیانو کې هم دوه تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. په جلال آباد کې د مرکزي روغتون مشر ډاکټر همین زهیر وایي چې د پیښې له سیمې دوی ته ټول څلور اویا ټپیان وروړل شوي دي. دی وایي ټولو ټپیانو ته پر وخت روغتیایي اسانتیاوې برابرې کړي چې په خبره یې اوس د ډیرو روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی.
تقریباً زخمیان ان شاء اللہ خدمات وقت رسید لی اور زخمیان حالت کریوار نہ پختنو کرے ٹول خدا اور تقریباً
سوالی سربیر له نور سیمو هم په سلګونو خلک ورغلي وو چې پریزان مرګي بریدو شو. تر دې دمه د دې پیښې پرچا پر غاړه نه اخیستي. په ورته وخت کې د وسلوالو طالبانو وین زبی الله مجاهد ازادي رادیو سره په ټلیفوني خبرو کې ویل چې په دې پیښه کې هیڅ وسلوال طالب لاس نه لري.
مشال رادیو د حقایقو رابرسیرون کې
اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ورزو د پاکستان ستر صنعتي او کاروباري ښار کراچۍ ته په دغه ښار کې د تشدد لړۍ روانه ده. د تشدد په تازه پیښو کې تیر یو شواروس کې د یو پولیس افسر په ګډون و کسان وجل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
د کراچۍ پیر آباد پولیس وایي د نهې په مازیګر د ښار فرنټیر کالونۍ په سیمه کې د نامعلومه کسانو په ډزو دوه کسان وژل شوي دي. د یادې سیمې ایس ایچ او اشفاق مشال رډیو ته ویلي چې وژل شوي دواړه کسان د خیبر پښتونخوا د صوبې استوګن او په دغه علاقه کې چوکیداران وو. دی وای دوی د سوات استوګن وو او په دغه سیمه کې د تیری اوږدې مودې راهسې چوکیداران وو. دوی په پرنټیر کالونۍ کې خپل دنده ترسره کوله چې نامعلومه وسلوال په موټرسایکل راغلل او پر دوی یې ډزې وکړې. د ډزو په نتیجه کې دوه چوکیداران زامن شاه او ذاکر وجل شوي او دریم چوکیدار ګل حیات جوبل شوی دی. فرنټیر کالونۍ په کراچۍ ښار کې د پښتنو ګڼ مېشته سیمه ده. په دې علاقه کې څو ورځې وړاندې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي عهدیدار امیر سردار د هغه درې نورو ملګرو سره په ډزو وجل شوي وو. د دې پیښې دوه ورځې وروسته په همدې سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند د سند صوبې جنرال سیکرټري بشیر جان په ګاډي نامعلومه وسلوالو د لاسي بمونو حمله کړې وه. له دغې حملې څخه بشیر جان ژوندی وتلی وو. د امیر سردار او د هغه د ملګرو د وجنې پړه ناقانونه ګرځول شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان په خپل غاړه اخیستی وه. که څه هم د وسنۍ پیښې پړه لا تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستې، خو د پیر آباد د پولیسو مشر اشفاق وایي وسنۍ پیښه هم د ناقانونه ګرځول شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان لخوا ترسره شوې کاروایی ښکاري. د هغه په خبره د پیښې په اړه یې پلټنې شروع کړې دي. د تشدد یو بل پیخه د خار په خداداد کالونه کې مخې ته راغلی ده چې د پولیسو په خبره یو پولیس افیسر سید علي محسن جعفری پکې وجل شوی دی. پولیس وای وجل شوی پولیس افیسر په نویمه لسیزه کې ترسره شوی د کراچۍ په اپریشن کې برخه اخیستې وه. یاد دی وی په کراچۍ ښار کې په کال 1992 کې د هغه وخت حکومت اپریشن کړی وو. په دغه اپریشن کې برخه اخیستونکي زیاتره پولیس افسران د ښار په بیلابیلو برخو کې د نامعلومه کسانو لخوا وخت په وخت په نښه شوي دي. د تشدد نورې پیښې د ښار نوې کراچۍ کارادر ماړیپور او سید آباد په سیمو کې مخې ته راغلي دي. د ژغورنې ادارې وایي په دغې پیښو کې څلور نور کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې یو تن د واکمن پیپلز ګوند غړی هم شامل دے. ظفر کریمی، مشال ریڈیو، کراچی.
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریڈیو ته غوږیږئ. د تیر څو ورځو راهیسې د باجوړ په سالاردو سیمه کې د نارامۍ له وجې په زرګونو خلک بې کوره شوي دي چې د سالاردو د باجوړ په بیلابیلو سیمو کې دا مهال په کډه کولو مجبور دي او دغلته میشت دي. د دې متاثرینو وینا ده چې دوی سره حکومت تر اوسه هیڅ لاس امداد نه دی کړی. ولې د باجوړ قبایلي سیمه نه د قومي اسمبلی غړی او وفاقي وزیر شوکت الله خان وای چې حکومت ورتره مرستې رسولې دي. پر دې چې په دې حق لا د اسلام آباد نه د سراج احیر دا راپور وو.
د حکومتي چارواکو په وینا چې د باجوړ سلارزو سیمه کې د طالبانو د حمله او لدی رستو د نامنی لوجه 2000 کورنۍ بې کور شوې دي چې د باجوړ په بیلا بیلو سیمو کې ژوند کوي. د فاټن د قومي اسمبلی غړي او د سفران وفاقي وزیر شوکت الله مشال ریډیو ته په دې باب لا ویل،
تقریبا د سری چته وای چې 2000 نه زیات فیملیان دي، نو یو فیملی زمونږ د باجوړ فیملی چې اډه رغټه ده، تعداد د خلکو زیات دی او خلکو په خپل کورونو کې کېنولي، خپل اجرې وته خالی کړی دي. هم په سلارزو کې
د سلارزو سیمه د پښت یو سیدونکو د دې حالات په باب لا مشال ریډیو ته صدا سي وایي.
حالاتو چې دا خلک رالی او زمونږ لکه زمونږ خپل رونه دي، سلارزین دي او بیا زمونږ سره رشتین دي، نو مونږ په خپل کورونو باندې ډېره کړو او مطلب دا چې د هغو د روټۍ پروګرام د بیمارانو پروګرام.
د غرنګ په پښت کې میش متاثرین وایي چې دوی سر حکومت تر اوسه هیڅ قسمه مرسته نه ده کړې. یو تن مشال ریډیو ته وایي،
زمونږ مذهب خان دی مونږ چې کم نه باراني کانډرو درغلي چې زمونږ چې کم نه دلته د پاس روان طالبانو رالو د لکې له پوجو او طالبانو وایي چې په دستې باندې دغه شي د لکې له وځي چې خراب نشه به زغو راوی صدقه شان نه راځه بشتاره نه راځه بل صدقه شان پاکه ګذر وته حکومت زموږ هیڅ سم نه دي کړي موږ یو پښتون نه دا کړي.
کله چې مشال ریډیو د وفاقي وزیر شوکت الله خان نه دا و پختل چې اولس وایي چې دوی سر حکومت اس مرسته نه دا کړي، نه دا وي
پرم وزیر اعظم سره ټول پارلیمنٹیرین کې ناستلو او هغه تم دا خبر وکړه چې موږ ته هغه د امداد پکار دي او سبا ان شاء الله تاسو به خبر شي چلته به امداد مورسیږي، چلته به سامان مورسیږي. لوکل انتظامیه نه چې څومره کېدل هغه په هغه کړی دي، او خلکو تعداد زیات دي او وسایل کم دي، نو سبا نه وو ته وسایل هم زیات شي.
د ځای خلکو په وینا چې د تیر شپې راهسي ډزبندي شوې ده او د راتلونکو دوه درې ورځو کې به حالات په قابو کې شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو.
دا غوي ستونزې اسپیشلی دی جن کے کالج نشتا دے واتا او د ستون سو د حلار
ینګ بلډ ته کم غریبانان دی او د پیسون وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوم.
د ځوانانو غک خبرونه کی لا اسرار علم مومن سره نیخ پنیخه
د نهي یا سیشن به پورس پور په یوونی مبجا.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ورته د خبرونه بل یو راپور ته د پاکستان د خیبر پختونخوا حکومت تیرونی خبرداري ورکړې وو چې هغه افغان کډوال چې د رجستریشن کارډونه نه لري زر تر زر دی خپل هیواد ته ستنه شي. بل خلاص مدیر هيسي د پاکستان او افغانستان په پوله د دواړو هیوادونو ترمنځ توتري خالې روان دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې او په پوله د حملو په اړه په اسلام آباد کې د مشال همکار احمد الله د افغانستان د سفیر عمر داوودی سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې په پاکستان کې د افغان کډوال والو د اوسېدو د مودې پاړه د پاکستان حکومت په سرکاري توګه صدریز لري. نو عمر داوودزی وای،
د پاکستان د دولت رسمي موقف همیشه دا دی چې هغه مهاجرین چې رجستر شوي هغوی به په زور نه وباسي، هغوی به دوباره رجستر کیږي، ځکه چې هغه د بین المللي قوانینو د مخې هغوی باید داوطلبانه توګه باندې بیرته ولاړ شي. البته هغه افغانان چې رجستر نه دي من حیث د مهاجرینو، د پاکستان حکومت وایي چې هغوی یا باید پاسپورټ واخلي او ویزه ولري یا باید وویستل شي. زموږ تشویش، خصوصا زما تشویش من حیث د افغانستان سفیر په پاکستان کې دا دی چې کله پاکستان د دولت پساته داس خبرې شپېل کی چې موږ مهاجرین وباسو، که هغه رجستر شوی که غیر رجستر شوی، بیا دا نو یو زمينه مساعده شي پولیس ته د پاکستان او پولیس بیا مهاجرین تنګي. دا تیر دوه ورځې کې د پښتونخوا د مختلفو علاقو نه ماته معلومات راغلي چې پولیس افغانان تنګي. موږ هیلمند یو چې حکومت هم خپل وعده پوره کړي، چې موږ سره وعده کړی چې پولیس به افغانان نه تنګي، مهاجرین به نه تنګي، او که پولیس د پښتونخوا موږ غاغوري موږ ورنه دا هیله ده چې مهاجرین دا دوی ورونه دي او دوی تنگول بند کی.
د سفران وزیر هم دا خبره کوي چې بین المللي چې کوم قانون دا غي مطابق کوي او غیر رجستر وګړي هغه په بل ملک اوسېږي نو هغه غیر قانوني دا غي وتل پکار دي. نو چې دا کوم غیر رجستر خلک دي یونیک سیار تر مخه قریبا د دې تعداد 1,000,000 تر رسیدي، نو دوی د رجستر کولو لپاره ولې څه حل ځل نه کوي؟
نو دا چې دا دوی ورته غیر رجستر دي هم ګر چې موږ ټول افغانان یو شی دي رجستر شي او غیر رجستر شي په نوم موږ نه تقسیمو، خو دا چې دوی وایي چې دا غیر رجستر شي نو دا خو نن غیر رجستر رجسٹر شوی نه دي دا خو د دې په ادا چې 1,000,000 دي نو دا خو د څو کلو رئیسل ته وسیږي نو زمونږه هیله ته نه ده چې په دغه اخر وخت کې چې وس افغانستان په جوړېدو دي الته سول راغلي ده او الته آبادی راغلي ده مونږ غواړو چې د زمونږ افغانان برته لاړ شي خپل ملک ته او هغه چې نه دي رجسٹر ما افغانان نو زمونږه هیله ده چې هغه زرتر زره خپل کنسولګری ته مراجعه وکړي پاسپورت واخلي یا هم لاړ شي افغانستان ته پاسپورت دی واخلي په ویزه دی راشي پاکستان ته ترڅو دوی آرام وسیږي او د پاکستان حکومت هم ورسره نه وي په مشکل اخته
سفیر صاحب تاسو خبر وکړ چې په افغانستان کې لکه اوس امن قائم شوی دی دلته چې دا قریبا 1,000,000 رجسٹر او 1,000,000 غیر رجسٹر افغانان چې کوم دي نو دوی ته به څه ویل غواړي چې آیا دوی واپس افغانستان ته لاړ شي خپل ملک په آبادکاری کې برخه واخلي
امن خو قائم دی امن شته دی ځکه هلته 25,000,000 افغانان اوسیږي که امن نه نو هغه 25,000,000 څنګه اوسیږي هغوی چې اوسېدلی شي د هغوی ژوند چې تیریږي د هغوی ګزاره چې کیږي د دې مهاجرین هم کیږي خو خبره دا ده چې زموږ دغه مهاجرین دا اکثر یو دوه نسله دلته پیدا شوي دي دلته لوی شوي دي دوی دلته مخته شوي دي عادتا دوی مشکل لري برته تلو پیسې کې دوی نه موږ منیس د دوی د حکومت موږ ورته دا مشوره ورکو چې څومره چې زر وکول شي د خپل ملک ته دی ولاړ شي هلته د خپل ژوند سره جوړ کی ځکه افغانستان د دوی ملک دی
سفیر صاحب یو پښتنه دا کومه چې کوم د پاکستان افغانستان کوم سرحدي سیمه دا کباجول د کومند د قدیر هغه طرفونه حمله کی دلته نه پاکستان جوابي کاروایی کوي افغانستان حکومت خصوصا په کونړ کې دا د غډیر کیږي چې پاکستان له خوا په موږ باندې راکټه داغله کیږي نو په دې حواله پاکستان حکومت سره خارجه وزارت سره خبرې شوې دي
او دا ډیره د تاسف خبره ده چې په دغه منطقه کې توپونه وریږي او بعضی وخت هوانونه وریږي دا ډیره د تاسف خبره ده هیله ده چې دا هر څوک وری ډیر زری بند کی کدا مسلمانان می په خپل مسلمان ورونه دي دا نه وری او که پاکستانیان یا افغانان ورونه دي په افغانانو دي نه وری او که طالب می بل اخر خدام دی زید ممکن دا هیله لرو چې دا توپونه او دا بند کی دا د اچا په خیر نه دي
نو پاکستان حکومت په دې حواله سره تاسو ته یقیندانی درکړی دا
او بارها چور سره خبري شوې دي اخرین ځل خوزمنګ رئیس جمهور د پاکستان رئیس جمهور ته دا خبره په عربستان سعودي کې د روزي اخر کې چې وای سي کانفرنس هلته ورته یاد وری کړله او وعده وکړه چې دا به بند شي هلته عملا مونږ چې وینو هر ورځ راپور راځي چې دا توپونه او دا هوانونه داشته دي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ د سحر د 9 بجو نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې تاسو نه خبرې غوړئ ورزو د خبرونه بلې راپورته د خیبر پښتونخوا په سوات او نورو سیمو کې امنیتي ځواکونو په ترهګرۍ کې ککړ ګڼ شمیر خلک نیولې دي خو د دوی خلاف په عدالت کې ګواهی ورکولو ته څوک تیار نه دي نو ځکه دغه خلک په عارضي بندیخانو کې بند یا د عدالت د لارې خوشي کولی شي د دې لپاره صوبایي حکومت پریکړه کړې ده چې د پراسیکیو یا د سزا ورکولو تفتیش عمل به نور هم کولای شي په دې حکله زمون خبريال خالد خان د پښتونخوا د قانون وزیر ارشد عبدالله سره خبري کړې دي او دا راپور یې برابر کړی دی
د پښتونخوا د قانون وزیر بیرسټر ارشد عبدالله ویلي دي چې ترخګرو ته یقیني سزا ورکولو لپاره صوبایي حکومت د پرازیکیوشن او تفتیش عمل په نوي او سانسي بنیادو کوي او د ترخګرۍ په ضد عدالت یا انټي ټیررست کوډ قاضیانو او سرکاري وکیلانو ته د تحفظ سره سره به د دوی تنخواګانې او مراد هم زیاتوي ارشد عبدالله وویل چې امنیتي ځواکونو د ترخګرۍ په جرم کې په سوونو خلک نیولې دي خو د خاص قانون د نشوالي په وجه دغه سان خو یا په عارضي بندیخانو کې بند یا د عدالت تلارې خوشکړی شوی دی د زیات کړه چې ترهګرو خلاف عام وګړي په عدالت کې گواہی ورکولو ته تیار نه دي نو ځکه زیات تر خلاص شي
دا سه گواهان پیدا کول کې مسلې دي انویسټیګیشن کې ډېرې مسلې دي بیا ځکه چې کوم خلکو دا نیولې دي چې دا غوې اړه نه گوئی مطلب دے چیرانی شنو مشکلات ای خا مخا بل پولیس و بخیر خپل کیس جوڑی خو بیا دا پولیس و سمر خا کیس جوڑ کی اگر چی کم کسان کو آرمی ایکشن کنی ولی نو مطلب دے چی پکار چی سیکیورٹی فورسز چی کم دیا کی گوئی ور کی مکا گوئی ور کل تا تیار نی نو مشکلات خو بیاشتا
ارشد عبدالله زیات تکړه چې د خیبر پښتونخوا کابینه په تیره غونډه کې دغه پریکړه کړې ده چې ترهګرۍ په ضد عدالتونو کې به قاضیانو او سرکاري وکیلانو ته زیات تحفظ ورکول شي او د دوی مراد به هم زیاتول شي دغه شان سرکاري وکیلان یا پراسیکیوټر به د نیولو ترهګرو خلاف زیات پلټنې کوي او د دوی خلاف به زیات نه زیات ثبوتونه راغونډوي
دا سمون ویلو چې ججز او پراسیکیوټرز د پراسیکیوټر ښکې پراسیکیوټرز انویسټیګیټرز ته ججانو ته د انټی ټیرریسټ کوټس لکه پراپر سکیورټی پرووایډ نشي نو تر هغه پورې خاطر خوا نتایج نشي راتلی.
په پیښور کې د امریکي کونسلګری په ګاډو ځانمرګي برید باندې د پښتونخوا د قانون وزیر په سختو ټکو کې غندنه وکړه او وی ویل چې دغه شان پیښې په ټوله نړۍ کې د هیواد بدنامي جوړیږي.
بالکل دا خو زه دا ویل غواړم چې دا افسوسناک واقع ده صوبې لپاره د ملک لپاره په دنیا کې سخه خبرنه نیک نامی نه کیږي زمونږه او دا ده چې سفارتکارو ته تحفظ ورکول کومه ځمورده موږ کوشش کوو انشاءالله چې داسې واقعات ونشي.
ارشد عبدالله په وینا صوبایي حکومت او امنیتي ځواکونو تر اوسه پورې چې څومره په ترخګره کې ککړ بندیوان عدالت ته وړاندې کړي دي نو په هغې کې 2.5% خوشي کړي شوي دي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي او د قبایلي میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مظلوم چې په خیم کولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ ده، مورې په ډر اسماعیل خان ده او خنیجو ده بل نه داسې ورکه شمېر
پښتنې د دغه حالاتو سره مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې همدې مضبوطې کړې دي او دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې همدې را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورجو د دې خبرونه بلې ورا پورته. اف پی خبر ایجنټس په خپل یو مقاله کې لیکي چې د تیر نه پورس پاکستان دا وکړی دا چې د قبایلی سیمو په زړګونو هغو ماشومانو ته د ګوزن د ناروغۍ پر ضد ساسک ورکولو کې کامیاب شوی دی چې د سیمو د راهسي د نامنو له عمله د ساسکو نه به برخې پاتې شوی وو. د چارواکو دغه دعوی تر کومه پورې رښتیا دي؟ راځي تفصیل درته جوړاندې کړو. ایف پی خبر ایجنس په خپل یو مقاله کې لیکي چې د تیرې نه پورس پاکستان دا وکړی دا چې د قبایلي سیمو په زرګونو هغو ماشومانو ته د ګوزن د ناروغۍ پر ضد ساسک ورکولو کې کامیاب شوی دی چې د سمو دی راهسي د ناامنیو له عمله د دغو ساسکو نه بې برخې پاتې شوي وو. چارواکي وایي چې په خیبر قبایلي سیمه کې د جنگ سالار منګل باغ او امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړې له عمله د 2009 کال راهسي 115,000 ماشومان د ګوزن د ناروغۍ پر ضد د ساسکو نه محروم شوي وو. ایجنس چې د پاکستان په کلیوالو سیمو کې د ګوزن د ناروغۍ پر ضد کمپاین د دې ګنګوسو له عمله چې ګوندې د دغو ساسکو له عمله مسلمانان به په فکري توګه کمزوري شي سخت اغیزمن شوی وو او بیا په جنوبي وزیرستان کې وسلوالو طالبانو هم په دغه کمپاین بندیز ولګولو. د قبایلي سیمو لپاره د ټولنې د خیر ښېګړې د سرکاري ادارې یو چارواکي افتاب دوراني ایجنس ته وایي چې د خیبر قبایلي سیمې په باړه تحصیل کې د دوی هدف 15,000 ماشومانو ته دغه ساسکي ورکول دي او په لرې پرته سیمه تیراکی 2,000 ماشومانو ته دغه ساسکي رسول د دوی هدف دی. دوراني زیاتوي چې دغه هدف 90% مکمل شوی دی او پاتې 10% به په راتلونکو 100 ورځو کې ترسره شي. خو د خیبر قبایلي سیمې د تیرا یو ملک بازارګل اپریدی د چارواکو دغه دعوا ردوي او مشال ریډیو ته زیاتوي
حالات داسی چې څوک نشي ترې. البته داسې وي لکه لنډې کوتل سره کومې علاقې نږدې یا بازار څخه خیر متویل شي یا داسې اطرافو کې نور بنیادي طور چې کوم د خبرې شانسي ایریا نه اپریدو ایریا
خو افتاب دورانی وایي چې د دوی د ګوزن د ساسکو ورکولو ټیمونه د پوز د سرتیرو په حفاظت کې د غوسی متزي. دورانی وایي چې په دې لړ کې دوی د ځینو وسلوالو ډلو مشرانو او قبایلي سیمو سپین روبو سره هم خبرې کړي او د هغوی لخوا ورسره په دې لړ کې مرستې هم شوې دي. د لانس میډیکل جرنل د یو راپور له مخه په دغه کمپاین کې د ځن له عمله تیر کال په پاکستان کې 198 د ګوزن ناروغان او په 2010 کال کې 144 د ګوزن ناروغان پیژندل شوي وو.
د نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کې اوریدل مه هیروي.
اوریدونکو د نړۍ رنگونو خبرونه د دې خبرونې په اخیرنۍ نیمایي کې به تاسو واورئ. درنګ سات کې د پښتونخوا په سردرو کې درې نیمې بجې کېدونکې دي. راځئ چې خبرونو ته غوږ شو. ویان فرخنده وزیر.
د افغانستان د ننګرهار ولایت په پرونی ځانمرګ برید کې لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي او یا جوبل. د خیبر پختونخوا د قانون وزیر ارشد عبدالله وایي د ترهګرو خلاف د مقدمو په تحقیقاتي عمل کې اصلاحات کوي. د ملګرو ملتونو او خیبر پختونخوا د حکومت ترمنځ په ملکن ډیویژن کې د عدالتي نظام د لانور خکولو لپاره یو لوازنامه لاسلیک شوې ده. د امریکایي صدر باراک اوباما ډیموکراتیک ګوند په شمالي کیرولاینا ریاست کې د خپل درې ورځنی کمی کنونشن پرانیسته کړې ده. امریکا د خارجه چارو وزیر هنری کلینټن په چین کې د صدر هوجنتاو سره دیدل کتل کوي. نوموړي ویلي د دوه هیوادونو ترمنځ اړیکې په مضبوطو بنیادونو قائم دي. او د شام لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ استازي لختر براهیمی ویلي په دې هیواد کې د ولسی خلکو د وجنو سلسله د حد نه زیاته شوې ده.
اوریدونکو خبرونه مو د فرخنده وزیر نه اوریده. اوس ورزو پاکستان ته چې دغه هیواد د کورونو رسپانو په ځینې اداریو کې سره غلي دي. اسلام آباد کې زموږ همکار سراج زهیر دغه اداري لوست دي او تاسو د پارتي دا رپورت برابر کړی.
نن د پاکستان مقامی ورسپانو خپل ادارې په بیلابیل موضوعاتو باندې لیکلي دي. آج ورسپانو خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان د پوز مشر جنرال اشفاق پرویسکیانی د رواني میاشتې په دویمه اونۍ کې د ماسکو په سرکاري دوره روان دي. ادارې مخکې لیکي چې لدې وړاندې کال 2003 کې په خوانې پوزي حکمران جنرال پرویز مشرف د ماسکو په سرکاري دوره تللی وو، خو هغه وخت صدر هم وو. نو د پاکستان د کوم پوزي مشر دا لومړی سرکاري دوره ده. ادارې چې د سول جنگ روستو د پاکستان او روس په تعلقاتو کې ډیر پرمختګ شوه دی او اوسنۍ دوره په داسې وخت کې کیږي چې د بلې میاشې په پیل کې د روس صدر به د پاکستان په دوره راځي، چې لکه بل به د روس او د پاکستان ترمنځ د تعلقاتو د یو نوي دور پیل وشي. ادارې زیاتوي چې داسې وخت کې چې امریکا او ناتو د افغانستان د وطن لپاره تیاری کوي، نو که یو پلو د ناتو او امریکایي پوز په واپسي کې د پاکستان کردار ډیر مهم دی، نو بل پلو روس هم دې کې ډېر غوره کردار لوبولې شي. اداریا اخري کې لیکي چې د دې په شامنځر کې د روس او پاکستان ترمنځ د تعلقاتو یو نوی پړاو او یو ځلاند باب خلاصېدونکي دي. نو هیله ده چې د ارمی چیف او د روس د صدر د دورې له کبله به د دوانو ملکونو ترمنځ لریواله ختم شي. مشرق پرسپانه په خپل اداري کې لیکي چې پوز 15 کال وروسته د رادم خیل کې کنټرول ترلاسه کړي دي او په دې دوران یې 1500 شرخوخي وجلې دي او د غرنګي 800 کسان د دوی سره د تعلق په تور کې نیولې دي. ادارې لیکي چې د حیرانتیا خبره ده چې د صوبایي در حکومت په خور او کوهات پسند کې پرته د سیمه 15 کال د حکومت کنټرول نه بهر وا او واپس د دې سیمه په قابو غستلو کې ورته 15 کال وخت ولګېدو. ادارې مخکې لیکي چې یقینا دا د ستاینې وړ خبره ده چې فوز د سیمه د شرخوخونه خالی کړه، خو څو حکومت له پکار ده چې دره دمخیل ته پوره توجه ورکړي او د دې سیمه د کنټرول دی برقرار وساتي، دا سینه چې یو وار بیا شرخوخی راپورته شي او په دې باندې قبضه وکړي. نو باید حکومت له پکار دا چې دې لړکی سنجیده ګامونه پورته کړي چې راتلونکي کې داسې پیښې مخې ته رانه شي. اکسپرس روس په خپل ادارې کې لیکي چې د بلوچستان حالات هم هغه شان خراب دي او د ترهګرۍ پیښو دوام نیولې دي. ادارې لیکي چې د حکومت او مخالفو ډلو لخوا وخت په وخت د بلوچستان په حالاتو باندې اندېښنې څرګندې شوې دي او د دې د حل لپاره سیمینارونه، ورکشاپونه او دستوري هم شوې دي او دغه رنگ بیانونه هم را روان دي چې د بلوچستان په حالاتو به زر تر زر قابو ومندې شي. اداري وایي چې په سینټ کې حاجی عادل، زید خان او ظفر الله هم د دې خبر سرګندونه کړې ده چې بلوچستان قتلګاه جوړه شوې ده. د حکومت عملداري په نظر ناراضي، د خلکو شناختي ګډونه چې کولو نه رستو اوی وجلې شي او دا چې حکومت او ایجنسی په خوب اده پراته دي. اداري وړاندې لیکي چې د وخت غوښتنه ده چې وفاقي حکومت او د بلوچستان صوبایي حکومت د دغه ځای حالات ښه جوړول لپاره د خپل ذمہوارو احساس وکړي او د بلوچستان د مسلې د حل لپاره یو داسې لار ولټوي چې زر تر زره دا مسله هوار شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
واشنگتن پوسټ رسپانه په پیښور کې د امریکایي سفارتخانه د یو چارواکي د خلیلي کې د ګل پورس په خار کې د کونسلګری په گاډي د ځانمرګي بریدروسته د پاکستانی امنیتی ځواکونو چټکې کاروایۍ له امله د دوی په عمله کې د کسانو ژوند بچ کړل شو. په دې کې دوه امریکایي ډیپلوماټان او دوه پاکستانی اهلکار شامل دي. د پولیسو په وینا په دې پیښه کې دوه پاکستانی وګړي وژل شوي او 23 ژوبل دي. رسپانه د سفارتخانه چارواکي ریچرډ هوګلند د خلیلي کې ډېر مشکور دی چې پاکستانی امنیتی ځواکونو په مناسب او مسلکي ډول امریکایي ډیپلوماټانو او د ځایي عملې ژوند خوندي کړ او حفاظتي ځای ته منتقل کړل. رسپانه لیکي په پېښور کې په وسلوالو بریدونو کې ډېر عام وګړي او امنیتي سرتېري وژل شوي دي چې تېره هفته په یو بازار کې په بمی چاودنه کې 11 کسان ووژل شول. د رسپانې په خبره له دې مخکې په اپریل 2010 کال کې امریکایي سفارتخانه د وسلوالو لخوا په ګاډي کې د نصب شوي او د لاسي بم سره په نښه کړل شوې وه چې پکې 4 پاکستاني اهلکار وژل شوي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په جاکارتا انډونیشیا کې د ایشیایي هیوادونو دورې پر مهال یاد برید د ترهګري یو بوستلانه کار بللی دی او وی ویل چې امریکا د امریکایي او پاکستانی زخمیانو د روغ صحت دعا کوي. رسپانه په پاکستان کې په ترهګري نظر لرونکي محمد عامر رانا د خلی زیاتوي په 2010 او 2011 کال کې په هیواد کې په ترهګري بریدونو کې 24% کمی راغلی خو په وروستیو کې یې بیا زور نیولی دی. بلخوا کریسچن ساینس مانیټر په افغانستان کې د ماشومانو په اړه لیکي دا چې په هیواد کې غریبي او سیاسي بې ثباتي ده. د طالبانو د واک نسکورېدلو وروسته تر ماشومانو لږو افغان وګړو زیاته ګټه پورته کړې. هوګوچارې په 2014 کال کې د امریکایي او نیټو ځواکونو د وتلو وروسته دغه هیواد واپس ته طالبانو لاس ته لاړ شي نو تر ټولو زیات تاوان به ماشومانو ته ورسیږي. رسپانه په مثبت لور د شوي پرمختګونو ذکر کوي چې پکې تعلیم ته پراخه رسایي شامله ده. دا چې د طالبانو په دور کې د جینکو په تعلیم پابندي وه د ملګرو ملتونو په خبره د طالبانو د واک وروسته د نیمو نه زیاتې جینکې سکولونو ته ورځي. رسپانه د نورو ستونزو په حواله لیکي چې هوارول یې زیات ګران دي او د ملګرو ملتونو د خولې زیاتوي. په افغانستان کې د ماشومانو د مړینې کچه تر ټولو لوړه ده چې په 4 کې یو ماشوم د 15 کالنه مخکې مړ شي. داسې ښکاري د نیم ټریلیون ډالرو برابر پوځي مرستې او 55 بلیون ډالرو برابر نیغ په نیغه امداد هم د هیواد په اقتصاد ډېر اثر ونه کړ چې په 3 کې یو افغان وګړي ډالر د یوې ورځې په حساب گزاره کوي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته خوږی ورجو د دې خبرونه بلې راپور تا. په افغانستان کې د اتحادي ځواکونو امریکایي کمانډان جنرال جان الن ویلی د افغانانو له فیصلې سره سم د طالبانو پر ضد پاسون کوونکو ته وسله هم ورکول کېدلی شي. دا خبره نوموړي د امریکا فارن پالیسی مجلې سره په یو تفصیلي مرکه کې کړې ده. جزیاتی ال عبدالحی کاکڑاورو.
د امریکا فارن پالیسی مجلې خبریال گارڈن لوبولټ په افغانستان کې د اتحادي ځواکونو امریکایي کمانډان جنرال جان ایلن سره د امریکا په کابل کې د اگست په 9 نیټه کړي. نوموړي زیاتره خبرې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د ولسی پاسون پاړه کړي، خو د دې ترڅنګ په دې هیواد کې د یاغیانو پر ضد د افغان ځواکونو عملیات ورسره د اتحادي ځواکونو کومک په جنوبي برخو کې کاروایانو او پر حقانی شبکه هم شغیدلې دی. نوموړي په افغانستان کې د طالبان پر ضد ولسی پاڅون یو ډیره مهمه موقعه بللی. د دې په نا په دې کې د غزنی د اندړو پاڅون ډیر څرګند دی، خو د نورستان، کامدیش، وردګ، غور او د شان فاریاب هم د پاڅون په حال کې دي. جان ایلن زیاته کړه دا ټول پاڅونونه ځای دي او د په دې اړه له افغان ولسمشر حامد کرزي سره خبرې کړې دي. د دې په نا دوی اوس د دې څېړنه کوي چې آیا دا قبایلی پاڅونونه دي که توکمې زدي او کومې وجه د دې لامل ګرځېدلی او آیا د دې ممکنه حل څه دی. خو جنرال جان ایلن په ډاګه کړی چې که دوی له پاڅون کوونکو سره څه کول او غواړي هغه به د افغان حکومت له لارې کوي. د نوموړي په وینا افغان حکومت له هرې سیمې سره د نوکریو ورکولو، سکولونو جوړولو، صفا اوبو ورکولو یا کلینیکونو د جوړولو په شکل کې مرسته کولای سي. خو کله چې له جنرال جان ایلن وپوښتل سو چې آیا په مرستو کې وسلې ورکول هم شامل دي، نو نوموړي وویل هو شامل دي، خو د دې فیصله به افغانان کوي. د طالب یاغیانو پر ضد د عملیاتو په اړه جنرال جان ایلن وویل چې افغان ځواکونه د اتحادي ځواکونو په مرسته زیاتره کاروایي کوي او دوی لا اوس هم مرستو ته ضرورت لري. د دې په خبره دوی پوره شمیر عسکر نه دي برتې کړي او شایي 15 یا 16 نور عسکرو برتې کولو ته ضرورت ولري. د دې ترڅنګ بهرني ځواکونه به د افغان عسکرو صلاحیت نور ښه کوي او ډیر زیار به باسي چې دوی پایښت ولري او وړتیاوې یې پرله پسې پیاوړې وساتي. له جنرال جان ایلن کله د پاکستان د اثر او نفوذ پاړه وپښتل سو نو د حقانی شبکې پاړه خبري وکړي. نو موږ ول د پاکستان نفوذ ډیر مؤثر دی. دغه په خبره حقانی شبکه اوسم ډیر فعال ده او نظر ور باندې ساتل ډیر ضروری دی. دغه په خبره د روایتي قوتونو او ځنګړو کاروایانو لاري څه کامیابی ترلاسه کړي او په دنيشتو کې په کابل کې لوی برودونه نه دي سوي. د فارن پالیسی خبريال جنرال جان ایلن پښتلې چې په افغانستان کې د عسکرو د شمیر پاړه ولسمشر باراک اوباما ته وړاندیز کله ورکوي نو د په جواب کې ول چې د نومبر تر نیمای پورې به دا کار وکړي. دغه خبره په وړاندیز کې به د یاغیتوب د افغان ځواکونو د صلاحیت او د عملیاتو جاج اخلي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونکو ورزو د خبرونه بلې راپور ته د سکاوټس کامی ورځ منځلو په وړمبای ورځ نن د پیښور په صدر بازار کې د فاټا د هلکانو د سکاوټس تنظیم د سکاوټس په ذریعہ په قبایلی سیمو کې د امن لپاره یو لاریون وکړو چې پکې د قبایلی سیمو او نیم قبایلی سیمو زده کوونکو ګډون وکړو. په دې حق لاره پیښور نه شبیر احمد جان دا تفصیل راکوي.
په دې لاریون کې د قبایلی سیمو په سلګو زده کوونکو برخه درلوده. دا پیښور قیوم سټیډیم نه دغه واک پیل شو او د صدر بازار په دوړو اړخونو د ګرځېدو ورستو هم په قیوم سټیډیم پایته ورسېدو. د دغه واک مشري کوونکی د ګورنمنت های سکول عملکوټ کورم ایجنسی یو استاد او د سکولز مشر عاشق علي مشال لیړو ته ویل چې د سکولز په ذریعه دوی په قبایلو کې د امن نوستلو لپاره حل ځای کول غواړي.
کوشش دا دی چې په دې په ذریعه سره مو مطلب دار چې دنیا ته وخیو چې موږ پر امن خلک یو. عام تاثر دا دی د فټ په متعلق چې د کې دهشتګرد دې دې کې مطلب دار چې روسو دي خو موږ دا ثابت کوو چې د قبایلی سیمې خلک ته دي هغه پر امن خلک دي چې د هغه ژوندۍ ثبوت دار چې دا ټول بجوړنا تر وزیرستانه پورې افر حکومت دي دا ټول دې کې شامل دي او دې الکان ورکی دي او چې دې کې مطلب دا یو هفته د امن هفته حکومت دې سکاټ هفته دي دا موږ نه کوو.
هم دې لارون کې غډون کون کې د کورم ایجنسی د سرکاري سکول یو ځکون کې فیاض علي مشال لیډو توای چې په قبایلو کې د امن لپاره د سکاوټس کردار ډیر مهم دي او دې به هڅه کوي چې سکاوټس په ذریعہ د امن پیغام نه یوازې قبایلو کې بلکې په ټوله نړۍ کې خور کړي.
امن کې د سکاوټ دا کردار دې څه اوس مو وطن د ورغونه کې ځلېږي. دیو جن څه مو کېل کود سکاوټ اورنا بیٹنا پرېدا والا او دشتګردې شروع شو. هم حکومت د هوس کو چې دې عملی او باقاعده تور پر دغه ته توجه ورکړي او سکول کې دا پروګرامونه رایج کړي. هم د سکاوټ ولا ته پرمون فیسلټي فراهم کړي. سمو د امن رولو مو کلم سره شوق ته کمو ته د ټوله سہولیات ملاو شي مو بولوي تر کې ته ورسي.
د مومند ایجنسی علی خان مومند په دې لړ کې ویل چې د نن نه دوی د سکاوټس قومي هفته مانځي او د ټوله هفته کې به دوی نه یوازې د قبایلو په بیلابیلو سیمو کې لاریونونه کوي بلکې د دغه سیمو سکولونو ته بځي او زده کوونکي به د امن لپاره هڅوي.
مختلفو سکولونو نه ملکان راوستي د سکاوټ لپاره. د سکاوټو ناره دارا چې امن نو مختلفو سکولونو کې به موږ د سکاوټ په ذریعہ باندې د امن پروګرام خورو او دا ترغیب ورکو تربیت ورکو چې د سکاوټ په ذریعہ باندې په موږ په جنسي کې په مخاص کې په مومند جنسي کې امن راشي او خلک پر سکون ماحول سره خپل تعلیمي ادارو ته راځي او خپل دکړه سبق حاصلې بغیر سو ججکو.
یادونه ول دا چرنن د روانې میاشتې تر یو لسمې نیټې پورې د سکاوټس قومي هفته منځل کیږي او د سکاوټس دغه غړي وای چې دوی به سباله د قبایلی سیمو بیلابیل ځینو کې لاریونونه کوي او د هغې نه علاوه به د ټول ایجنسی او د نیم قبایلي ایجنسی بیلابیل سکولونو ته هم ځي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
دماکی یو وکړی اسکول نه یو غن راو غرزول پوښ
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرو. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په ملکن ډیویژن کې د عدالتي نظام د مضبوطولو او ولسی وګړو ته په انصاف ترلاسه کولو کې د مرستې لپاره د ملګرو ملتونو د پرمختګ د نړیوالې ادارې او خیبر پښتونخوا د حکومت ترمنځ د یو ارب او سلویښتو کروڑ روپو لوسنامه لاسلیک شوې ده چې په پردا عدالتي نظام او پولیس نظام د خکولو کارونه کولای شي. نور تفصیل غلام غوسناورو.
د ملګرو ملتونو د نړیوال پرمختګ ادارې یو ان ډی پی په ملکن ډیویژن کې د عدالتي نظام د مضبوطولو او لسی وګړو ته په اسانه د انصاف ترلاسه کولو لپاره د خیبر پښتونخوا د حکومت سره یو لوازنامه لاسلیک کړی ده. د دې لوازنامې په اخره د ملګرو ملتونو د نړیوال پرمختګ د ادارې یو ان ډی پی د قانوني چارو د سنګي پروګرام افیسر اشرف خان مشاد ریډیو ته وویل چې دا د شاوخوا یو عرب او سلوېخ کروڑه روپو یو لوازنامه ده چې څه د پاسه یو عرب روپۍ پکې یو ان ډی پی ورکوي او نورې به د خیبر پښتونخوا حکومت ورکوي او د دې د لارې به د ملکن ډیویژن په وزې لوکي دوی د عدالت او انصاف نظام د مضبوطولو کارونه ترسره کوي.
دا چې کوم د یو ان ډی پی او د صوبایي حکومت ترمنځ دا کوم موعده وشوه سټرنتنینګ رول اف لا ان ملکن پروګرام دی چې کوم زموږ چې کوم د عدالتي نظام دی جوډیشل سیستم دی دا غي مضبوطو لپاره دا پروجیکټ کارو کی او پشاور ای کوټ او چې کوم ضلع عدالتونه دي
د یو این ڈی پی د قانونی چارو د سنگی د پروگرام افیسر اشرف خان په وینا دوی به د مقامی جرګو هم د عدالتی نظام د مضبوطولو او لسته په اسانه د انصاف ترلاسه کولو په لړ کې د هغی روزنه کوي او د پولیس د پلټنو د نظام د خکولو لپاره به هم د پولیس روزنه کوي. خو آیا د دې پروګرام نه به څه ګټي ترلاسه شي او کنه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د سوات د سیمې بزرګ او ملت پال سیاستوال افضل خان لالا مشال ریډیو ته وویل د یو این ڈی پی د چارواکو په وینا د دې پروګرام د لارې به د هغه کسانو سره هم مالی مرستې کولی شي کوم چې د انصاف ترلاسه کولو لپاره د عدالتي مقدمو د چلولو وس نه لري. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
تاسو ستونزې
غواړم تکل جونې سوګې داخلي ورکو
خلک چې بیا بیروزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمې د وځي
د غریبانو تاسو خو سوګ نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ. اوریدونکو ستونزې او سرکار او د دې ترڅنګ هغه ټولې ونې دي خپرونې چې تاسو زمونږ د خپرونو کې هر ورځ اورئ. دغه ټولې خپرونې تاسو زمونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلې هم لستلې او هم دغلته کې نورې ویډیوګانې دی هغه تاسو کتلی شئ. دا مشال ریډیو دی. وخت راغلی دی د ونی دی خپرونې د نړۍ رنگونه. د نړۍ رنگونه خپرونه تاسو لپاره زمونږ همکار ګل ایاز برابروي او په دې خپرونه کې تاسو د ټولې نړۍ نه عجیبه خبرونه د ټکنالوژي په اړه باندې د فلمونو په اړه باندې او هغه څه چې د بل ځای کې تاسو نشئ کتلی په نړۍ رنگونه کې دغه ټولې خبرونه او فلمونه تاسو اوریدلې دغه خبرونه کې اوریدلې شي. راځي چې ورشو د نړۍ رنگونه ته.
د مشال ریډیو نیوز پروگرام د نړۍ رنگونو سره ز تاسو کوربا ګل ایاز حاضر یم. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وای. په نننی پروگرام کې مودلا د نړۍ له ګډ ګډ نه خوندور معلومات راغون کړی دي. لومړی خبر کو چې را روان ورځو کې بعد جنگي الوتکو پایلټان داسې هیلمټ استعمالوي چې کوم خواته دوی ګوري هغه غاړي ته به الوتکه ځي او هدف په پنخه کوي. دی هیلمټ ته سټرایکر نوم ورکړی شوی او دا یو ایکس رې ویژن دی. پدې کې با پایلټ ته د جاز نه سرمایي ځمکه نه ښکاري بلکې لاندې په ځمکه وریز او نور شیزونه به په نظر راځي. دې پایلټ ته به په فضا کې دښمن لپاره د الوتکې مخ اړولو ضرورت نه وي بلکې هیلمټ تاولو سره به په خپل دغه الوتکه په دې لور روان شي. د هیلمټ د لارې پایلټ به کولی شي چې میزایل وداغي. په الوتکې کې به ټولې کیمرې د تال بغیر هیلمټ سره په رابطه کې وي. په دې هیلمټ کې به پایلټ ته هر څه ښکاري. دا وخت ځینې هیوادونو کې د سټرایکر هیلمټ استعمالیږي خو د جنگ په میدان کې د دې استعمال نه دی شوی. د مریخ سیارې کیروسیټی روبوټیک خلای گاڑی لیګل یکسنو نا سرګند شوی چې دغه سیارې زمکه ډیره پیچلې ده. د امریکا خلای ادارې ناسا د روبوټیک مشن اصل هدف شارپ نومي غر دی. دغه گاڑی د مریخ سیارې نه عکسونه او ریکارډینګ هم لیګلی. ناسا اداره وایي چې دغه روبوټیک گاڑی د مریخ سیارې نه ډیر زیات معلومات لیګلی چې د موجوده معلوماتو نه شمیره ډیر زیاته ده. مریخ سیارې ته د کیروسیټی خلای گاڑی مقصد په دغه سیارې د ژوند اثرات معلومول دي. ساینسدانان دغه گاڑی شارپ غر ته لیګي چېرته چې د کمرو جاجبه اخستل کیږي. دا وخت روبوټیک گاڑی د هغه کرین د نخو جاج اخلي چې د دې لقبل د مریخ په سطح کوزه شوی و. د دې وروسته به کیروسیټی خلای گاڑی د ځانګړو آلاتو په مرسته د مریخ په سطح د هایدروجن او د اس سی هایدروکسل معدنیاتو جاج اخلي. په دې کې به دا معلومولو کوشش کوي چې په خوا په دغه سیارې اوبه موجود وي او کنه. دا نړیوال خلای مرکز په اړه تاسې خبرو چې دوه ستور مزلو په مرکز کې نور کار کړی دی او د کلونو راهیسې د کار وروستو نړیوال خلای مرکز په رسمي توګه مکمل شوی دی. دا چې اوس نړیوال خلای مرکز مکمل شوی نو د ستور مزلو د خلای مرکز نه بهر تللو ضرورت کم شوی دی. د امریکا خلای اداره ناسا مرستیال ډایرکټر سام بی بی سی ته وایي چې نړیوال خلای مرکز یو کامیاب تجربه ده. د دې پروګرام پیل په 1974 اتیام کال کې شوی بو چې کاناډا، جاپان او اروپای هیوادونو ورسره مرسته کوله او په 1995 کال کې روس هم په دې کې شامل شو. د جرمنی پلازمینه برلن کې په یو نمایش کې داسې ټلویزیون وړاندې کړی شوی چې د سترګو په اشاره سره کنټرولېږي. د سترګو اشاره سره کنټرولونکي ټلویزیون هایر کمپنی جوړ کړی دی چې ټوبی کمپنی ټکنالوژي په کې کارول شوی ده. ټوبی کمپنی د دې وړاندې کمپیوټرو کې د سترګو په اشاره ټکنالوژي وړاندې کړې و. تم سرګندېږي چې د سترګو په اشاره چلیدونکي شیزونه به په 2014 کال کې صارفین استعمالول شي. دا ټکنالوژي مازور خلکو لپاره جوړ کړی شوی خو د دې آلات او سافټویر دومره ګران دي چې لکبلې تر اوسه پورې عام شوی نه دي. د سترګو په اشاره چلیدونکي ټلویزیون خاص خبره ده چې د سترګو رپ سره به چینلز بدلېدي شي. دا ټکنالوژي لا تر اوسه پورې د آزماني لاندې ده او په دې کې کومې نیمګړتیاوې دي هغه د لری کولو هڅې هم روانې دي. د امریکا کارپوهانو یو داسې منفرد روبوټ جوړ کړی دی چې په شمسي توانایي چلیږي. دا روبوټ په سمندر کې د تحقیق لپاره کارول کیږي. د دې روبوټ شکل د سن فش په شان دی. د دې روبوټ دوه وزرې او یو لکۍ ده. د دې روبوټ په سر شمسي پلیټونه یا سولر پلیټس لګیدلې دي. دا روبوټ به د لمر سترګې نه توانایي ترلاسه کوي او د انسان له مرستې بغیر به د سمندر لاندې خپل کارونه ترسره کوي. د یو نوې تحقیق نه معلومه شوه چې د غاښونو صفایي لپاره د ټوت پیس پر ځای د ناریل تیل زیات فائدہ مند دي. په ایرلند کې شوه د تحقیق نه معلومه شوه چې د ناریلو تیلو کې داسې اجزا شامل دي چې غاښونه د خرابېتو نه بچ ساتي. د تحقیق نه معلومه شوه چې کوم خلک زیات خوږ شیزونه خوري نو هغه خلکو لپاره پکار ده چې د ناریلو تیل سره خپل غاښونه برش کړي چې دا ډیر زیاته مفید ده. د ناریلو تیل استعمال سره د چینی مضر اثراتونه هم بچ کېدل ممکن شي. د موبایل ټلیفون کمپنی نوکیا په اړه ځینې رپورټونه وایي چې دغه کمپنی نوی ټلیفون به د تار له بغیر چارج کېدی شي. نوکیا کمپنی مارکیټ ته داسې موبایل ټلیفون وړاندې کوي چې صارفین به د تارونو او چارجرونو خلاص شي. د نوکیا نوی موبایل ټلیفون په اړه دا هم ویل کیږي چې په دې کې به د ښه معیار کیمرا وي او فیچرز به هم ډیر زیات وي. اوس د فلمی نړۍ خبرې. دا سعودی عرب لومړی خزینه فلم ډایرکټر حیفا المنصور لومړی دستاویزی فلم وجدی دا په وینس فلمی میله کې نمایش لپاره وړاندې شوې ده. په فلم کې خودل شي چې یو لس کلن جنۍ سایکل اخستل غواړي او په دې لار کې کوم ستونزو سره مخامخ شي. د فلم ډایرکټر المنصور وای دا یو ډیر سخت کار دی چې په داسې هیواد کې فلم جوړوي چرته چې سینما نشته او د کلتورونو ترمنځ لوی خلیج دی.
It is very hard to be to come from a culture that is there is no movie theaters and but I think cinema is more than buildings, it's more than the theater and it has to start as a culture. People in Saudi don't understand what is the concept of the film. The film that speaks about them, that is like about the culture and represents something.
المنصور زیاتبی چې دوی غواړي چې د خزو ستونزې د فلم د لاري نړۍ ته وخایي. په سعودي عرب کې د خزو پستونزو څوک خبرې نه کوي. د دوی په وینا په سعودي عرب کې زیاتره خلکو د دوی کار خوښ کړي او ځینې پرې نیوکه هم کوي. د هالیوډ مشهور ستوري میلا جوویچ نوې فلم ریزیدنت ایول ریټریبیوشن بعد د ستمبر په 9 منټه نمایشته پر وړاندې کیږي. فلم کې مستقبل ټکنالوژي خودل شوی چې په ټوله نړۍ کې بدون راوستي دي.
ټکنالوژي از چینجینګ اور ورلد.
مای نیم از جان اند دیس از مای ورلد.
میکینګ واټ واز وانس امپوسیبل.
مای نیم از انا اند دیس از مای ورلد.
مای نیم از یومیکو and this is my world.
With technology advancing so rapidly today,
my name is Fang and this is my world.
Imagine what our world will look like tomorrow.
My name is Alice and this is my world.
د هالیوډ نوی فلم اند اف واچ به د ستمبر په 28 نیټه نمایش ته پر وړاندې کیږي. فلم کې د لاس انجلس پولیس خودل شوی چې جرام پیشه خلکو پر ضد عملیات کوي او په سختو حالاتو کې د قاچاقبرو مقابله کوي.
I see you guys out here being good little company men. It's all fun and games. You get to run and jump and fight and shoot.
I'm down with that.
Watch your six.
Everybody here is family.
You know I love you, man.
I would lay down my life for you, dude.
First Century 13, Roger.
What are we looking for again?
Dope, money, and guns.
¿Hablas inglés o español?
Good! You good, partner?
I'm good.
What? You got more bling than the old lady's wedding ring.
That guy is into something.
You're not a detective. Follow me into the house.
د هند سینما نوی فلم برفی به د ستمبر په 14 منټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. فلم کې د هند فلمی ستوري رنبیر کپور کار کړی دی. د فلم نوی سندره پیر لے آیا دل چې پاکستانی سندرغاړي شفقت امانت علی خان ویلي خبره شوې. راځي چې لږ شانې دا واورو.
پیر لے آیا دل مجبور کیا کیجے راسنا رہنا دوں کیا کیجے دل دے رہا اسے مکمل کر بھی آؤ وہ جو ادھوری سی بات باقی ہے
دا مشال ریڈیو 19 پروگرام په نړۍ رنگونو کې مو د نړۍ له عجیب معلومات انټرنیټي ساينسي او د فلمي نړۍ له قصو موزان خبر کړو. د دې وړاندې چې د نن ورځې پروگرام راغون کړو، تاسو هم کولای شئ چې په دې پروگرام کې را سره برخه واخلئ. دا ټلیفون د لاري چې زموږ شمیره ده 00202211212 او د موبایل ټلیفون د لاري اس ام اس هم کولای شئ. تاسو اس ام اس په دې شمیره را لګولی شئ 03325333351. په همدې ځای خپل کوربه ګل استه اجازه ورکړئ.